افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیری مطالب نن د کډوالو نړیوالې ورځې مناسبت ته ځانګړې شوي دي، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم پایل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان د ښځو د حقونو فعال او د معترضو افغان میرمنو د خوځښت یوه غړې جولیا پارسي د طالبانو د حکومت له زندانه خوشې شوې ده. د هغې دو همکارانو نن دوشنبه ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې میرمن پارسي کور ته رسېدلې ده. جولیا پارسي نږدې درې میاشتې وړاندې د فعالانو په خبره د طالبانو د امنیتي کسانو لخوا په کابل کې له خپل زوی سره د هغې له کوره ونیول شوه. طالبانو د هغې نیول نه دي تایید کړی او تر اوسه د نوموړي د خوشې کېدو په اړه هم تبصره نه ده کړې. دوه ورځې د طالبانو د خزو بل فعاله نه دا پروانی او د هغې خاوند هم له څه باندې دریو میاشتو وروسته له بنده آزاد کړل چې د بشري حقونو ادارو د دې ګام هرکلی وکړ. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند وای افغان ولس به د ګاونډیو هیوادونو هغه اقدامات هیر نه کړي چې کلونه کلونه یې د افغان کډوالو کوربتوب کړی، خو د کډوالو له لوی او انساني موضوع څخه باید د فشار په توګه کار وانخیستل شي. مولا محمد حسن اخوند د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو پیغام کې چې ویان د ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر خپور کړی، له نړیوالو غوښتي دي چې د افغان کډوالو موضوع له پامه ونه غورځوي. نوموړي دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې پاکستان له هغه هیواده د څه باندې ولس لکه بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او تر اوسه شاوخوا 4,000 افغانان له هغه هیواده ایستل شوي دي. مولا محمد حسن اخوند غوښتنه کړې چې د کډوالو راستنول باید اجباري نه وي او په خبره دې موضوع ته باید له سیاسي او د شخصي ګټو له زاویو ونه کتل شي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم پر افغان کډوالو فشار نه زیات شوی او په ګڼو ولایتونو کې افغان کډوال کار کولو ته نه دي پریښي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای تر اوسه له پاکستانه له راستنو شو 270,000 افغانانو سره مرسته کړې ده. دغه ادارې نن په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر لیکلي چې دغو مرستو کې خوراکي توکي او نقد پیسې شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام وړاندې ویلي یو شمېر هغه افغانان چې له پاکستانه ایستل شوي نه پوهېږي چې څه وکړي او له ساړه ژمي څخه د ژغورنې په پار چیرته پناه یوسي. د خوړو نړیوال پروګرام د مرستو له ډاډ سره سره بیا یو شمېر ایستل شوو افغانانو ازادي راډیو ته ویلي چې مرستې ورسره نه دي شوي او که شوي هم د په خبرې د دوی اړتیاو ته بسنه نه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي جاپان په افغانستان کې روغتیايي سکتور ته 6,900,000 ډالر مرسته کړې ده. دې سازمان په یو خبر پڼه کې ویلي چې جاپان دا پیسې په افغانستان کې انتاني ناروغیو ته ځانګړي کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دغو مرستو هدف په ساري ناروغیو وخته کسانو ته د ښو خدمتونو وړاندې کول، د ساري ناروغیو د دقیق تشخیص لپاره د لابراتوارونو په برخه کې مرسته، د افغان جاپان د ساري ناروغیو د روغتون او په کابل کې د انتاني د ملي روغتون د کاري ظرفیت په اړه ډاډ ترلاسه کول دي. په داسې حال کې چې پر اسرائیل فشارونه په زیاتېدو دي، په غزه کې چې په غزه کې اوربند وکړي، د امریکا دفاع وزیر لوید آستن نن تل ابیب ته ځي. آستن چې منځني ختیځ ته خپل سفر پرون یک شنبه له کویت څخه پیل کړ، له دې سیمې دو نورو هیوادونو قطر او بحرین ته هم ځي. که څه هم تر اوسه څرګنده نه ده چې ښاغلی آستن به د منځني ختیځ د هیوادونو له چارواکو سره په کومو موضوعاتو خبرې وکړي، خو له اسرائیل څخه په غزه کې د اوربند غوښتنې ډېرې شوې. د فرانسې، جرمني او برېټانیا له اسرائیل څخه پرون وغوښتل چې اوربند ومني. د امریکا دفاع وزیر تر دې وړاندې پر اسرائیل د حماس څخه دریځ ډلې له بریده وروسته هم اسرائیل ته تللی و او سیمې ته یې جنګي بیړۍ استولې وه، خو چې د منځني ختیځ نورو سیمو ته د جګړې د خپرېدو مخه ونیسي. آستن په غزه کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبلو هم انتقاد کړی دی. روسیې نن سهار وختي د اوکراین په څلورو سیمو 15 بیلوټ الوتکه توغولې دي. د اوکراین د وسلوال پوځ د هوایي ځواکونو څنګه ویلي چې دغه 15 واړه الوتکې د دوی د هوایي دفاع سیستم له خوا رانسکوري شوي. هوایي ځواکونو په یو خبر پاڼه کې بیل دي چې د سر مال د احتمالي زیانونو یادونه کړې. ویلي چې دغه الوتکې په میکلایف، د نیپرو پتروفسک، وینیتسیا او خمیلسکي سیمو کې ویشتل شوي دي. ازادي رادیو اوري نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت په خبرونه کې بیلابیل راپورونه لرو. وبوري چې په ایران او پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال د خپل ژوند ناراض دي.
منګه دوه کاله کېږي چې په ایران کې راغلی یاسو ډېر په مشکلات سره قاچاقي لاره کې سوځلې د مرګونو سره مونږ مخامخ شو. موږ ته تهدید کړی ده چې مونږ مهاجر باسي.
کندهار ته له پاکستان راستن شوی یو شمېر افغان کډوال بیا د پاکستاني پولیسو له بد چلند شکایت کوي.
هره ورځ به نیولو تنګولو به پیسې به راڅخه اخیستلې پیسې به مو ورکولې.
د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې 12 میلیون وګړي د څښاک پاکې اوبه نه لري. د کابل یو اوسیدونکي
دا دروازه کسی کومې اوبه راځي د اوبه نفر نری وهي په دې یخ کې ماشومان له منډې سې اوبه ولا راغلی د اوبه چپسه اوبه ماشوم خلاص وهي.
په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د روانې جګړې له حاله مو خبرو. د خبرونې په دوهمې مې کې 25 دقیقې بحث لرو چې د کابل او اسلام آباد پر ترنګلو اړیکو څرخي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې په پیل کې مو ویل نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. له افغانستان هم په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې یو زیات شمیر افغانان په تیره بیا ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته کډوال شوي دي. له دواړو هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم په دې وروستیو کې انتیزه شوې ده. پاکستان له هغه هیواده د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د په زوره د افغانانو د پزور ایستلو لړۍ پیل کړې چې تر اوسه پورې شاوخوا 15,000 افغانان له هغه هېواد ایستلي او افغانستان ته استولې دي. د کډوالو پر موضوع نن د طالبانو حکومت هم مشرانو البته چارواکو په یوې غونډه کې یو لړ څرګندونې وکړې. مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند وویل افغان ولس به د ګاونډیو هیوادونو هغه اقدامات هېر نه کړي چې کلونه کلونه یې د افغان کډوالو کوربتوب کړی. خو د کډوالو له لوی او انساني موضوع څخه باید د فشار په توګه کار وانخیستل شي. مولا محمد حسن اخوند دغه څرګندونه د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې چې ویان د ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر خپور کړی دی کړی او نوموړي دغه راز له نړیوالو هم غوښتي دي چې د افغان کډوالو موضوع له پامه ونه غورځوي. نوموړي دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې پاکستان له هغه هېواده د څه باندې ولکه بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي او تر اوسه شاوخوا 480,000 افغانان له هغه هېواده ایستل شوي دي. له پاکستان ایستل شوي او افغانستان ته ستانه شوي یو شمېر کډوال وایي چې دوی په رواني ناروغیو اخته دي. ځینې کډوال د دې لامل د پاکستاني پوځیانو لخوا له دوی سره شوی تاوتریخوالی د شتمنۍ ضبط او په هیواد کې ناسم اقتصادي وضعیت یادوي. بلخوا د کندهار د سپین بولډک ولسوالۍ د مقتی پنغاړي د روغتیا د برخې مسؤولان وایي په تېره یوه نیمه میاشت کې شاوخوا 350 کډوالو د رواني ناروغیو د درملنې او مشورو لپاره دوی ته مراجعه کړې ده. نور تفصیل به په دې رپورټ کې واورو.
پنځه دېرش کلن محمد اکبر تازه د کندهار د سپین بولډک له لارې له پاکستان څخه هیواد ته راستون شوی او دلته د بیرته راستنېدونکو کډوالو په موقتي پنغالي کې یې روغتیایي مرکز ته مراجعه کړې.
ستاسو خوب منظم دی؟ خوب لري په دماغ
نسته وروره چې د سړي حالات خراب او خوب نه لري، دماغ هم خرابېږي، ناروغي مرته پیښېږي.
محمد اکبر وایي پاکستاني پولیسو بندي کړې، شتمنۍ ورڅخه اخیستې چې له امله یې د بې خوبۍ په شمول په یو شمېر رواني ناروغیو اخته شوی.
هر ورځ به نیولو تنګولو به پیسې به راڅخه اخیستلې پیسې به مو ورکولې، بیا به یې لکړو، بیا به دوه ورځ بیا به ټینګ بازار کې مالونه په لیلام لاړه شی په لیلام لاړه ټکټران مو مځکې وې هغه شیان ټول پات سول په لیلام لاړه. موږ چې دا مالونه په لیلام ورسېدل موږ دماغونه هم خراب سول، بدخوبي هم راپېښ سول او سترګو نظر هم کم سو، خوب ناراضي پر دماغ باندې ډېر بد اثر پرې وته. د لس لک روپو شی په دوه لک لیلام سو، پنځه لک باندې لیلام سو، دغه وجه څخه موږ ته ډېر بې خوبي او ناروغي راپېښ سول.
په هیواد کې د کاري فرصتونو نشټوالی او نامعلوم برخلیک یو بل ستونزه ده چې راغلو کډوالو ته رواني ستونزې پیښې کړې دي. د عبدالخالق او نعمت الله په نومونو دوه راستنه سوي کډوال وایي ډېری کورنۍ سرپناه نه لري چې د حواله سړېدو سره ستونزې ورځ تر بلې ډېریږي.
اول پر ما باندې کینه د دماغ نه جوړې راوچول ذهن و دا ډیر سره مشوشه کی
دا خلک را روان دي چې هغه خلک د سر سایه نه لري زین نه لري دا غو د پاره باید چې مارت دا غو سره همکاري وکړي هغه د پاره دنځ کې کوشش وکړي او دا غو سره مطلب دنځ کو همکاري وکړي او دا غو د پاره اوس په لاله دونه شی ورکې زمې دي چې دا انسانان کوښنيان بچانه گزاره کوي وکړي یو خیمه یو تنبو یو ټار داس شي کور سره اوس دا برسته دا به ان شاء الله د پاره ډیر بهترین کاری
د کندهار د سپین ولاکل سوالی د کډوالو د موقتی پنغالی د روغتیایی مرکز یو ډاکټر عطا الله سیام ازادي راډیو ته وویل چې دغه روغتیایی مرکز ته مراجعه کوونکي کډوال تر ډیره د بیخوبۍ په شمول د رواني ناروغیو سره مخامخ دي
موږ په زیات شمیر مریضان لرو او دغه مریضانو ډیره کچ چې دغه موسمي ناروغي دي او د موسمي ناروغۍ تر څنګ موږ ډیر رواني مریضان لرو او دا واضح خبره ده کله چې څوک د ستونزو سره مخامخ کیږي هغوی ته رواني مشکلات پیدا کیږي چې د هغو مشکلاتو له جملې څخه بېخوبي ده ځینې نورې عصبي مشکلات یا نیمګړتیاوې دي پیدا کیږي نو ډیره برخه چې واقعیت چې د مریضانو ډیره فیصدي هغه رواني مشکلات چې دي لري او د رواني ستونزو سره مخامخ دي ځکه د دوی برخلیک تر وسه لام په دقیق ډول معلوم نه دي چې دوی به څه خور پیدا کړي خپله مناسب ځای به د اوسېدو لپاره پیدا کړي به نه کړي ده د دې په خاطر باندې دوی ډېر د ټینشن او تشویش او خفګان لاندې دي نو په دې خاطر د رواني ستونزو ګراف لوړ دی دلته
د کندهار د سپین ولدا کلسوالی په موقتی پنغالی کې د باران په نوم یو موسسه هیواته د تازه راستنسو کډوالو لپاره روغتیایي خدمات برابروي د ډاکټر احمد خان سیات په نوم د دغه ادارې استازي په تیرې یوني ممیاش کې د هغه کډوالو شمیر 355 شي چې د رواني ناروغیو د درملنې او مشورو لپاره د دوی روغتیایي مرکز ته مراجعه کړي
کډوال راځي اکثر د اقتصادي مشکلاتو په اساس روحي امراضو باندې اخته دي او د هغوی دپاره موږ صحیح مشورې او درملنه ورته کوو او د 350 شاوخوا کې موږ صحیح مشورې او درملنه ورته کړې
په تېره یوه نیمه میاشت کې له پاکستانه په زوره په سلګونه زره افغان کډوال راایستل شوي او دا بهیر لا هم روان دی او هر ورځ په سلګونه کورنۍ د سپین بولدک او تورخم له لارې هیواد ته راستنیږي بے وزلی بیکاری د سرپناه نشټوالی او پر روانو څونو کې د ژمی د سړی څپې پهل بد دې کډوالو ستونزې لا ډېرې کړې
کندهار ته له پاکستان د راستنو شو یو شمیر افغان کډوالو د شکایتونو په باب مو اوریدل چې وایي پاکستانی پولیسو ورسره ډیر بد چلند کاوه وطن ته ستنېدل په هند کې د افغان هندوانو او سکانو یوه ستره هیله ده په افغانستان کې پر مذهبي اقلیتونو د هدفي بریدونو له زیاتېدو سره د افغان سکانو او هندوانو لوی شمیر هند ته کډوال شول که څه هم ځینې لسیزې وړاندې هند ته تللي خو لا هم د کوربه هیواد د اوسېدو اسناد نه لري په دې راپور کې ملالۍ بشیر په هند کې د یو شمیر افغان هندوانو او سکانو د ژوند وضعیت ته کتلې دي راپور دی او افغان سک په غږ پیلېږي
افغانستان خو زما مور دی زما کور دی زما ژوند دی اوس نه لاس کاله باندې موشي زما بیا یو شو
گجیندر سنگ بشر دوست د هند د پلازمینی نوی ډیلی په تلک نگر کې د کورونو د خرڅلاو په یو دکان کې مزدور دی هغه د پکتیا د ګردیز اوسیدونکی دی تر دوه کلونو کم موده کې چې د امنیتی ستونزو له کبله هند ته کډه سو خو دلته د افغانستان په نسبت اقتصاد ډیر خراب دی
حالته د ورځې 3000-4000 زما خرج و دلته اوس فعلاً په 200 روپۍ شاګرد یم هغه مونږ نه یریږي خو هیڅ وخت نه به یریږي
په هند کې میشت ځینې سکان داسې هم دي چې د افغانستان د لسیزو راهیسې روانو ناامنیو له کبله کډه سوي دي په دوی کې د اروزګان ولایت گیان سنگ هم دی هغه له 15 کلونو راهیسې په هند کې اوسي څو کاله کېږي چې په نوې ډیلی کې رکشا چلوي خو لا یې هم هندي اسناد نه دي ترلاسه کړي
دلته خو ګور ډېر مانګای دي او کور مې خپل هم نه دي ارد خپل کور مې وو خپل دکانونو مې وو هر څه وو جنگ د خاطر مرده سره راغلو نو دا غځای اسناد خو نه لرم پاسپورت لرم افغاني پاسپورت ده دا غځای اسناد دا غسو دي راځي راکړي چې دا افغاني هم
د هندوانو او سکانو د شمیرو لمخې بیا هم تر نیوی ملسیز پورې په افغانستان کې شاوخوا 80,000 هندوان او سکان اوسېدل ورسته د کورنۍ جګړو او د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال دا شمیر ورو ورو کم شو کله چې په دې ورستیو کلونو کې په افغانستان کې پر سکانو او هندوانو هدفي بریدونه زیات شول دوی ګڼ شمیر له هېواده ووتل په دغو خونړیو بریدونو کې یوه هم په 2006 کال کې په کابل کې پر یوه درمسال حمله وه چې 25 سیکان پکښې ووژل شول. د غزنی سوربیر سنگ خالصه تر همدې برید وروسته له خپلې کورنۍ سره له افغانستانه هند ته کډه سو. هغه وایي که حالات سم سي اوس هم غواړي خپل وطن ته بیرته ستون سي.
اگر دوباره افغانستان یک افغانستان با صلح و بهابت آباد شوه، مایرا میفهمم که تمام مردم که در کشورهای بیگانه هستند هیچ کس اونجا خوش نیست. خود من شخصا یک گلاس آب غزیر تمام دنیا نمیتونم، مقدر سر ما گران است.
خو افغانستان ته د طالبانو یو ځل بیا واک ته لرسیدو وروسته د هیواد ته د مذهبي اقلیتونو ستنېدل ډېر سخت سوي دي. طالبانو د 2021 کال د اګست پر 15 په افغانستان کې په زوره تر حکومت نیولو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ګڼو برخو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د ګڼو نورو افغانانو غوندې افغان سیکان او هندوان هم وایي چې نه غواړي اولادونه یې بې سواده لوی سي. د لویې جرګې پخوانی وکیل او د خوست د پریم نګر چرن سنگ وایي طالبان باید افغان جونې له ښوونځیو منی نه کړي.
دا مو صمیمانه د دوی نه هیله ده چې د دنیا ټول ټولې دنیا یې تاسو نه همداته قضا ده د مونږ د افغانستان د هندوانو سیکانو هم دا یو فریاد واوره مکتبو ستونزې د حل کړي، ځکه په قرآن شریف کې د دې تایید شوی ده، یعنی درس لیک لوست خپل اسلام مبارک دین تاییدوي، قرآن شریف تاییدوي. مونږ وایو چې دغه مهرباني ده وکړي نجونو په مخ د مکتبونه خلاص.
د ازادي راډیو موندنې ښیي چې دا مهال په افغانستان کې د ګوتو په شمار افغان سیکان او هندوان پاتې دي. هغوی چې راوتلي ازادي راډیو ته ویلي چې ښایي بیا یې د خپل وطن دیدن په نصیب نه سي.
دغه راز وړاندې د په ایران او پاکستان کې مو د افغان کډوالو ژوند ته په یو تفصیلي راپور کې انکتنه کړې، خو اوس یوه بل موضوع. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې 12 میلیون وګړي د څښاک پاکې اوبه نه لري. د یونیسف دا هم ویلي چې د اوږدې مودې وچکالۍ له امله په دې هیواد کې د اوبو 42% سرچینې وچې شوې دي. نور د امید ظهیر مل په دې رپورټ کې.
په افغانستان د بیمخینی سخت وچکالۍ بدې اغېزې د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق وایي په دې هیواد کې 12 میلیون وګړي د څښاک پاکې اوبه نه لري او تر څنګ یې د اوږدې وچکالۍ له امله د اوبو 42% سرچینې وچې شوې دي. یونیسف دا معلومات په هغه اعلامیه کې خپره کړي چې نن یې د جاپان لخوا د دې سازمان له لارې له افغانانو سره د 4 میلیون امریکایي ډالرو ترلاسه شوې مرستې په هدف خپره کړې ده. په اعلامیه کې لیکل شوي وچکالۍ او اقتصادي ستونزو د افغانانو په خوراکي خوندیتوب ناوړه اغېز کړی او همدا اوس له 5 کلونو کم 2.8 میلیونه ماشومان او 1.1 میلیون امیندوار او شیدې ورکوونکي میندې د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. د یونیسف په اعلامیه کې په افغانستان کې د خوراکي توکو د بیې لوړوالي، بیروزګارۍ، وچکالۍ او د خوړو نه خوندیتوب ته په اشاره زیاته شوې. اټکل دی چې په 2024 کال کې به نږدې 23 میلیونه افغانان چې سم نیمایي ماشومان دي بشری مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق لیکي د جاپان د مرسته به د لمریزې برېښنا په وسیله د اوبو رسونې د 21 سیسټمونو په جوړولو او بیا رغولو، د خوارځواکو ماشومانو په درملنې او د بې سرپرسته ماشومانو په خوندیتوب مصرف شي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د ډسمبر په 4 وویل افغانستان د 3 کال لپاره په 13 کلونو کې له بېمخینې سختې وچکالۍ سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان له 4 ولایتونو 15 د وچکالۍ له سختو ناورینی حالاتو سره مخ دي چې له 50% ډېر نفوس اغېزمنوي. په همدې حال کې یو شمېر کورنۍ هم وایي د اوبو د کمی له امله د ناروغیو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کابل اوسیدونکي مرینا وایي چیرې چې اوسي د څښاک اوبه نه لري او اړ دي چې په بیا یې واخلي.
ډېر زیات مشکلات سره مخامخ یو، ځکه چې اول موږ خپل اوبه اخلو دي باندې د دروازه کې کومې اوبه راځي د اوبه نفر نری وي په دې یخ کې ماشومان له منډه سي اوبه ولا راغلی دي، اوبه چپسه، اوبه ماشوم کې لاس وهي، بیا بېرته واخله. ډېر زیات مشکلات دي.
د کونړ اوسیدونکی محب الله بیا وایي سیمه کې خلک پاکې اوبه نه لري او مجبور دي چې غیر صحي اوبه وڅښي.
رل زینونه د شنونه وبره وړي ولکه په خوا په شان ما قصې زنانه زیو په سرونو باندې دیشکی او منګیر اړه کوي او چټا بوس ولا ټاپ کې شو دي اگر اوړي او غیر سی وبدي.
په افغانستان کې د وچکالۍ بدې اغېزې داسې مهال رابرسېره کېږي چې د اګست په دویمه یوناما په یوه اعلامیه کې وویل دا هېواد د اقلیمي بدلون له اغېزو سره د مبارزې لپاره د لسو تر ټولو زیانمنونکو او هغو هېوادونو په ډله کې دی چې په دې برخه کې لږ چمتووالی لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې ملکانو ته د مرګ ژوبلې د زیاتېدو او د روغتونونو د ویجاړېدو له کبله پر اسرائیل نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. یو شمېر لویدیځو هېوادونو له هغې ډلې فرانسې، جرمني او برېټانیا له اسرائیل غوښتي دي چې په غزه کې اور بند وکړي. نور په دې راپور کې.
د غزې تړانګې د جګړې د اوږدېدو له کبله پر اسرائیل فشارونه په ډېرېدو دي او ټاکل شوی نن دوشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکړه لیک کې د غزې دننه د سملاسي او باثباته اوربند غوښتنه وکړي. په غزه کې مرګونې جګړه وروسته تر هغه پیل شوه چې حماس سخت دریځې ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي د تیرې اکتوبر میاشتې په اومه نیټه پر اسرائیل بېساري غلچکي بریدونه وکړل. په لومړیو کې د حماس په بریدونو کې د شاوخوا 1400 اسرائیلیانو د وژنې راپور ورکړل شو، خو فرانس پریس اجانس د اسرائیلي چارواکو په حواله اوس د وژل شوو اسرائیلیانو شمیر 1109 او د برمته شوو کسانو شمیر 250 یاد کړی دی. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی ویلي چې دغلته د اسرائیلي پوځیانو د جګړې له پایله تر اوسه له 1900 ډیر کسان وژل شوي چې ډیره برخه یې ښځې او ماشومان دي. پر غزه د اسرائیل بریدونه لا هم دوام لري او پرون یک شنبه هم د دوی د بمباریو له کبله د لزګونه فلسطینیانو د وژنې راپورونه خپاره شول. فرانس پریس خبری اجانس په غزه کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ ښودلې او ویلي دي چې اکثره اوسیدونکي یې بې ځایه شوي او د سون توکو، خوړو، اوبو او درملو له کموالي سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د غزه د هر دریو روغتونونو له ډلې نږدې یو هغه څناسه فعالیت کوي. د یکشنبې په ورځ اسرائیلي پوځیانو د غزې په جنوب کې د نصر په نوم روغتون باندې هم برید وکړ چې یو تن پکې ووژل شو او نور ټپیان شول. د غزې د عامې روغتیا وزارت پرون راپور ورکړی چې اسرائیلي پوځیانو پر العوده روغتون هم چاپا وهلی او د هغه کارکونکو یې توقیف کړی دي. همدې وضعیت اوس لویدیځ هېوادونه هم اړ کړي چې پر اسرائیل فشار راوړي او د جرمني، فرانسې او برېټانیا چارواکو غزه کې د اوربند غوښتنه کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر لود آستن هم چې د منځني ختیځ په سفر بوخت دی په غزه کې د ملکیانو پر مرګ ژوبلې نیوکه کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو ځل بیا د حماس د ریښې وچولو تر وخته د جګړې د دوام خبره کړې او ویلي دي جګړه به تر هغو روانه وي چې د دوی ټول یرغمل شوي کسان خوشي شي او په خبره یې دا ډاډ رامنځته شي چې غزه به بیا د ترهګرۍ په مرکز نه بدلېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل نن دوشنبه د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان کډوال چې په ایران او پاکستان کې ژوند کوي وایي د خپل ځان او ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي، خو یو شمېر هغه افغان کډوال چې تازه په زور ایستل شوي او افغانستان ته ستانه شوي د ژمي په موسم کې د بیکاري او د سرپناه له نشتوالي شکایت کوي. نور په دې راپور کې.
د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ په داسې حال کې راسیږي چې لا هم د ایران، پاکستان او ترکیې په ګډون په ټوله نړۍ کې په میلیونونو افغانان کډوال میشت دي چې ډېری شپې او ورځې په سختۍ تیروي. په ګاونډیو هېوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د قاچاق له لارې له ډېرو ستونزو او کړاوونو سره دغو هېوادونو ته رسېدلي، خو په یادو هېوادونو کې هم آرام ژوند نه لري. یو له دغو کسانو څخه زبیر دی چې دوه کاله وړاندې د کار د نشتوالي او اقتصادي ستونزو له امله له خپلې کورنۍ سره ایران ته تللی. ازادي راډیو ته وویل
چې موږ دوه کاله کېږي چې په ایران کې راغلی یاسو، ډېر په مشکلات سره قاچاقي لیاره کې څو ځلې د مرګونو سره موږ مخامخ شو. موږ ته تهدید کړی ده چې موږ مهاجر باسي، موږ ته نه برګې ورکوي نه پاسپورتونه ته څوک ورکوي، یو ذاتي ایران پاتې سي نه. اوس د ایران د چارواکو او د سازمان ملل او د حقوق بشر او د افغانستان د زمامدارانو دغه خواهش لرو چې موږ ته یو لیاره هواره کړي چې موږ دا مشکل نه خلاص یو.
پیران کې یو بل افغان کډوال عبدالله دادگر هم ورته کیسه لري.
اینجا کشوری ایران هم که آمدن خصوصا
دلته په ایران کې زما په ګډون زموږ ډېر هیوادوال له زرګونو ستونزو سره مخ دي. موږ په آزاده توګه تګ راتګ نشو کولی او کار ته نشو تللی. په دې وروستیو کې ایران هم زموږ خلک له پولو بیرته ستنوي. د کار نشتوالی د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو نه پاملرنه زموږ له نورو ستونزو څخه دي چې هیڅ همکاري له کډوالو سره نه کیږي.
خو خوتیرونی د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په ژنیوا کې د کډوالو د نړیوال شورا په غونډه کې د خبرو پر مهال چې متنی د ایران د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپور شوی و ټینګار وکړ چې د افغان کډوالو ستونزه خپل هیواد ته د دوی له ستنېدو پرته نشي حل کېدی. هغې دا وکړه چې له دې سره سره ایران د افغان کډوالو لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د ایران تر څنګ په پاکستان کې هم یو زیات شمیر افغان کډوال د ایستلو د خطر په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي او یو شمیر یې وایي چې سختې شپې ورځې تېروي. د دوی له ډلې یوه یاسمین ده چې ادا کوي د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پرېښود او اوس په پاکستان کې له لازمو اسانتیاو پرته په بد حالت کې ژوند کوي. نوموړي په پاکستان کې د خپل ژوند د کړاوونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ ډېرې سختې ورځې تېروو. زه په خپله ناروغه یم، ذهني ستونزه مې درلوده. موږ دې هېواد ته راغلي یو خو بهر ته په ازاده توګه تګ راتګ نشو کولای، د کور کرایه نشم ورکولای. حتی د شپې په یوه بجه دوی دروازه را ټک ټک کړه او ما ته یې وویل چې ته نور په دې کور کې د اوسېدو حق نه لرې. زه په دې ځورېدم چې څنګه له خپلو ماشومانو سره بهر په سړه هوا کې ژوند وکړم.
د یاسمین په څیر په پاکستان کې میشتو نورو افغان کډوالو هم مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې خپلې ستونزې شریکې کړې دي او ویلې دي چې تر ډېره د دغه هېواد د پولیسو لخوا ځورول کېږي. هغه خبره چې د کډوالو د چارو یو شمیر بنسټونو او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو د مدافع وکیلې منیسې کاکړ لخوا هم تایید شوې ده. منیسا کاکړ څو ځل د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو او پناه اخیستونکو د زندانی کېدو او هغوی سره د نامناسب چلند په اړه اندېښنه ښودلې او د هغوی د ستونزو د هواري غوښتنه یې کړې ده. د پاکستان د پولیسو او حکومت لخوا له افغان پناه غوښتونکو سره د چلند او د بې اسناده کډوالو د ایستلو په اړه نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو په پرله پسې توګه اندېښنې ښودلې او له افغانانو سره یې د سم چلند غوښتنه کړې ده. د دې ډلې په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ له افغان کډوالو سره د پاکستان د چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له پاکستانه یې غوښتي چې د هغوی د کوربتوب لپاره خپلو حیاتي مرستو ته دوام ورکړي. خو له دې ټولو غبرګونونو سره سره پاکستان او ایران د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د دې جمهوري نظام یو پخوانی سرتېری هم د هغو کسانو له ډلې څخه دی چې د ګواښونو له ویرې ایران ته تللی و، خو په دې وروستیو کې په زور ایستل شوی او افغانستان ته استول شوی دی. هغه چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
پاسپورت مم ده سفارت افغانستان.
زما پاسپورت افغانستان په سفارت کې پاتې شو. ما یې قانوني پروسه طی کړې وه او څو ورځې وروسته ما ته راکبو، خو له بده مرغه زه یې راواړوله. ما اوس په افغانستان کې یم. زما پاسپورت هم په تهران کې پاتې شو. ما چې له چا سره کار کاوه د یوې میاشتې معاش مې هم پرې پاتې شو. زه خالي لاس راستون شوم. ډېر وخت په کور کې پاتې کېږم. بهر هم د خطر او اندېښنې احساس کوم.
هغه چې اوس مهال بیکاره دی وایي د ژمي سړې ورځې رانږدې شوي او د سختو اقتصادي ستونزو له امله له خپلو ماشومانو سره سختې شپې ورځې تېروي. د نومبر په لومړۍ نیټه د پاکستان حکومت د 1.1 میلیون څخه د زیاتو افغانانو په ګډون د بې اسنادو کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه، چې لا هم د تورخم او سپین بولدک په ګډون د بېلابېلو لارو څخه د کډوالو د بېرته راستنېدو لړۍ روانه ده. تیمورشاه د هغو کډوالو له ډلې دی چې له پاکستان څخه په زور ایستل شوی او اوس په افغانستان کې ژوند کوي. وایي چې له ډېرو ستونزو سره مخ دی او مرستې ته اړتیا لري.
اغلی دغه ډېر په مشکلاتو کې مو زندگی ده. نه کور لرو، نه مځکه لرو، نه شی لرو. بس ټول ماشومان مریضان دي. کور نه لرو، کرایه نه لرو. چې کور کرایه کورونه سي د بل چا په کور کې یو اتاق را کړی. ډېر په مشکلاتو کې مو زندگی ده.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لوین عبدالمطلب حقانی څخه مو د راستنیدونکو کډوالو د شمیر او له هغوی سره د مرستې د څرنګوالي په اړه وپوښتل، خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. که څه هم د طالبانو حکومت د پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو څخه د راستنیدونکو کډوالو لپاره بېلابېلې کمیټې جوړې کړي او ادعا کوي چې له نورو نړیوالو موسسو سره په ګډه له دغو راستنیدونکو سره مرسته کوي، خو یو شمیر راستنیدونکو په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې ورسره شوي مرستې لږې وي او دوامداره هم نه دي.
نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې وه. دغه راز ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم د افغان کډوالو په اړه بېلابېل راپورونه او ویډیوګانې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي رادیو ډاٹ کام دا مو د ویب پاڼې پته د کولای شي چالته ورسي او د کډوالو د ستونزو په باب نور راپورونه ولولي او هم ویډیوګانې وګوري. په همدې سره په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې 25 دقیقې بحث لرو چې دا بحث مو هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترینګلو اړیکو ته ځانګړی شوی. په څو شېبو کې زما همکار صفی الله ستانکزی مخته وړي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د ښځو د حقونو فعال او د معترضو افغان میرمنو د خوځښتي وغړې جولیا پارسي د طالبانو د حکومت له زندانه خوشې شوې ده. د هغې دو همکارانو نن دوشنبه ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې میرمن پارسي کور ته رسېدلې ده. جولیا پارسي نږدې درې میاشتې وړاندې د فعالانو په خبره د طالبانو د امنیتي کسانو لخوا په کابل کې له خپل زوی سره له هغې له کوره نیول شوې وه. طالبانو د هغې نیول نه تایید کړی او تر اوسه د نوموړي د خوشې کېدو په اړه هم تبصره نه طالبان. د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخون وای افغان ولس به د ګاونډیو هیوادونو هغه اقدامات هیر نه کړي چې کلونه کلونه د افغان کډوالو کوربتوب کړی. خو د کډوالو له لویو انساني موضوع څخه باید د فشار په توګه کار وانخیستل شي. ملا محمد حسن اخون د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو پیغام کې چې ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر خپور کړی، له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان کډوالو موضوع له پامه ونه غورځوي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي تر اوسه له پاکستان له راستنو شو 280,000 افغانانو سره مرستې کړې دي. دغې ادارې نن په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلي چې دغو مرستو کې خوراکي توکي او نغدې پیسې شامل دي. خوړو نړیوال پروګرام وړاندې ویلي یو شمېر هغه افغانان چې له پاکستان ایستل شوي نه پوهېږي چې څه وکړي او له ساړه ژمي څخه د ژغورنې په پار چیرته پناه یوسي. په داسې حال کې چې پر اسرائیل فشارونه په زیاتېدو دي، په غزه کې اوربند وکړي، د امریکا دفاع وزیر لوید آستن نن تل اویو ته ځي. آستن چې منځني ختیځ ته خپل سفر پرون له کویت څخه پیل کړی، د دې سیمې دو نورو هیوادونو قطر او بحرین ته هم ځي. که څه هم تر اوسه څرګنده نه ده چې ښاغلی آستن به د منځني ختیځ د هیوادونو له چارواکو سره پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي، خو له اسرائیل څخه په غزه کې د اوربند غوښتنې ډېرې شوې دي. روسیې نن سهار وختي د اوکراین په څلورو سیمو 15 بې پیلوټه الوتکې توغولې. د اوکراین وسلوال پوځ د هوایي ځواکونو څنګه ویلي چې دغه 15 واړه الوتکې د دوی د هوایي مدافع سیستم لخوا رانسکوري شوي. هوایي ځواکونو په یو خبر پاڼه کې بیل دی چې د سارو مال د احتمالي زیانونو یادونه وکړي. ویلي چې دغه الوتکې په میکلایف، دنیپرو، پتروفسک، وینیتسیا او خمیلتسکي سیمو کې ویشتل شوي دي.
25 دقیقه
دو خبرې دی. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څه کوي نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانکزیم د ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحث مو خرغلاست ویم. په نننی بحث کې له خپل درنو میلمنو سره د طالبانو او د پاکستان د اړیکو د ښکولو لپاره پر هڅو باندې غږیږو. په وروستیو کې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد شکیب د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې د کابل او اسلام آباد پر اړیکو باندې خبرې کړې دي. په دې کتنه کې مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د مولانا فضل الرحمن سفر احتمالي سفر د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې ګټور او اغیزمن بولي. د ذبیح الله مجاهد لنډی خبرې به وسره واورو.
مولانا صاحب فضل الرحمن د پاکستان هیواد کې یو مطرح سیاسي شخصیت او مذهبي مشر ده او د جمعیت علماء اسلام سره پاکستان کې اوږده مخینه لري. دغه مشر ده او افغانستان ته غوښتنه کړې وه څو وارې سره راشي. دلته شرایط په کله مساعد نو مشران مصروف او اوس بلنه ورکړل شوې چې مساعد وخت را دي. بل دا ده چې د پاکستان ولس د افغانستان ولس ډېر نږدې شراکتونه لري، خصوصا مذهبي تړاوونه. په دې برخه کې داسې مشرانو رابطه کول نږدې نه لیده کاته بیا مثبت پیغام ته نقلول د دواړو ملتونو د دقت او د باورونو د ډېرتا په لار کې مهمه تمامي. او دریم خبر دا ده چې ان شاء الله د هر نوه تماس د پاکستان او افغانستان د مشرانو ترمنځ کیږي او ناس ته پاسته کیږي. دا د دواړو هیوادونو د اړیکو په عمومي فضا باندې ښه اثر ورسي.
د طالبانو د حکومت شارج دفیر په اسلام آباد کې داسې وخت د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر کابل ته د سفر لپاره وربرالی دی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي. په تېره بیا چې د ډیرا اسماعیل خان په درابرن کې د پاکستان پر پوځیانو باندې یو خونړی حمله وشو چې په نتیجه کې درویشت پاکستاني پوځیان ووژل شول او لږ تر لږه څلور دېرش نور ټپیان شول. تر دې برید وروسته هم د پاکستان چارواکو د نورو هغو بریدونو په څیر باندې د دې برید مسؤلیت او پلانونکي هغه کسان وبلل چې د دوی په خبره باندې د افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي او له هغه ځایه په پاکستان کې په پوځیانو باندې بریدونه تنظیم او پلانوي، هغه څه چې د طالبانو حکومت په وار وار رد کړي دي. د پروګرام میلمانه دي د چارو شنونکي ښاغلی احمد خان اندړ او آزاد خبریال او شنونکي طاهر خان. ښاغلی اندر، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په اول کې د مولانا فضل الرحمن د سفر احتمالي سفر په اړه راته وایي چې طالبان خو وایي مهمه ده، واقعیا فکر کوي دی به وکولی شي د طالبانو او پاکستان ترمنځ هغه اړیکې چې سړې وي جوړې کړي او بیرته سره سمې کړي؟
دلوې خپل نوم ښاغلی سفی الله ستانکزی صاحب، تاسو پروګرام قدمون میلمه ښاغلی طاهر خان او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. که موږ وګورو په رښتیا هم افغانستان او پاکستان په داسې حال کې چې پاکستان دا پنځه سل کلو کې زموږ په هیواد کې لاسوهنې کړي دي، پردۍ پروژې دلته پلي کړي، نیابتي جګړې راوستي دي او اوس هم ډېره ټکماری کوي د خپل بام وار په موږ اچي. خو موږ ګورو چې موږ له پاکستان سره ډېر مشارکت لرو، باید دا خبرې د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو د لارې حل شي، ځکه زموږ په څنګ کې دا زموږ ګاونډی هیواد ده. دوی باید هم په خپل ستراتیژي کې بدلون ولي او د افغانستان اوسنی حکومت هم ځینې مجبوریتونه لري، د ټول نړۍ سره نشي کولی چې سیاسي تعامل نه لري. د مولانا فضل الرحمن غوښتنه فکر نه کوم چې د ښاغلي سفیر په خوله باندې شوي، بلکې د اسلامي امارت چارواکو شاید دا غوښتنه کړې وي چې د مناسبات سم کړي. خو دا باید لازم نه باسو چې د پاکستان د حکومت هغه ملایان چې سدي دا د پاکستان د استخباراتو لورپوی غړي دي او د استخباراتو په اشاره باندې مخکې دي. نو هیله مې چې د افغانستان اوسنی حکومت یا طالبان دې ته توجه کړي چې ځینې مسایل د مذهبي شخصیتونو له لارې حل کېدای شي. خو د پاکستان هغه خراب ستراتیژي چې کوشش کوي په افغانستان کې بیا جګړه وي او د دوی اقتصاد هم ډېر خراب شوی، وضعیت خراب ده، اولته استخباراتي عملی کوي، دا په افغانستان او د افغانستان په خلکو او په اوسنی حکومت باندې تور لګوي چې دوی لخوا ده. دا مسایل باید د دوی له حکومتي چارواکو سره حل شي. موږ خوشحاله یو چې دغه اړیکې سمې شي. قسم مولانا فضل الرحمن چې د ټول وخت کوشش کړی ده د افغانستان کې جهاد وغوړي، په داسې حال کې چې پاکستان کې یو کفري قوانین دي، ولسه ډېر عام ولسه ډېر شریف خلک دي، هلته ډېر ستونزې دي. همدا اوس د پښتنو په سیمه کې د وزیرستان په سیمه کې لس زره انسانان ورک دي چې نیمایي برخه ښځې دي او دا د دوی فوجیان بولی دي. مولانا فضل الرحمن که چیرې واقعا د افغانستان لپاره سوله غواړي، باید په پاکستان کې هم د حکومت تغیرات غواړي او دا تغیرات زه باور لرم چې د پاکستان ستراتیژي ته بدلون ورکولی شي او د افغانستان سره کینې کې اړیکې ولري. د دغه اړیکو په جوړولو سره د دواړو هیوادونو اقتصاد هم ګټه ده او دغه تومتونه او بهانې او ځینې هغه کارونه چې د ډیورن کرغنه کرخیم ټول اغزن سینې ولید او دوی ډیر قوي استخبارات او پولیس لري، بیا هم هر چاودنه چې پاکستان کې عمله کوي د افغانانو ور باندې کوي او دوی ته ډیره ساده ده چې افغان کډوال ونیسي او غوښنه اقرار واخلي وی دبوي او په میډیا کې وخی. خو زه باور لرم چې دا د حل نه ده. موږ لمنو چې مولانا فضل الرحمن هم په خپل تیر ستراتیژي کې واځي په افغانستان کې بیا د ونکم جهاد وکړي او د افغانستان لورې ملامت کی، بلکې خپل دې فکر کې چې دوی د افغانستان لپاره څومره ښه ګاونډیان کېدل شي.
مننه کوم اندر سه د نن د کډوالو نړیواله ورځ د 13 دسمبر او پاکستان هم د افغانستان میلیونونه کډوالو ته په تیرو ځباني څلوخت کلونو کې ځای ورکړی او اوس یې مګر یو دم دغه کډوال راوېستل. د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي چې دغه کډوالو د راېستلو یوه اصلي ریښه او جرړه هغه څه دي چې د پاکستان توقعات طالبان ورپوره نه کړل په تیره بیا د ټي ټي پی په برخه مبارزې په برخه کې او ځینې نور مسایل. واقعا څومره دغه سره تړلې ده دغه د کډوالو مسله او د ټي ټي پی مبارزه د پاکستان له لیدلوري؟ افغانانو ته خو به یوازې د افغانانو راتګ مهم وي په دغه شرایطو کې او د هغوی سختۍ چې ورسره مخ کیږي؟
برعکس، اول خو باید دا ووایو چې زموږ خپله په تیرو څلورمو لسیزو کې حکومتونه ظالمانه برخورد کړی دی، که سیاست نه دی کړی، یرغلونه وو. زموږ هیوادوالې په میلیونونه دې ته اړته چې ګاونډیو او د نړۍ ډېر هیوادو ته هجرتونه وکړي، دا د دوی مجبوریتونه و. اوس هم دا لړۍ روانه ده. د پاکستان کې د افغان مهاجرو له حقوقو نه ډېره لوړه په لوړه کچه استفاده شوې ده. هغوی د کشمیر، د چچن، د اذربایجان جګړو ته لیږلي. دوی پاکستان خپله کمشي کاری پر کړې ده او افغان مهاجرین دوی هیڅ حقوق کوي په خپله ځان ته د ژوندانه چارې برابري ډېر په ښه توګه سره هلته ژوند کوي. او د پاکستان دغه بې شرمانه ظالمانه د بشر د حقوقو، د اسلامي حقوقو او د بینالمللي حقوقو پر ضد کړنه چې یو دمې ډېر زیات افغان مجرمین راوېستل او لایم راباسي، دغه فشارونه یې دي په طالبانو راوړل تر څو زموږ د بهرنیو چارې واک په لاس کې نیسي، زموږ د معدنونو سرحدونه ولري او نور هم ځینې د پردې تر شا پټ خواستې لري. دا یې غوښتل قبول کړي. افغان مهاجرینو باندې ډېر ظلم وکړ. تاسو وګورئ، دوی ګاڼې، دوی زیورات، دوی جایدادونه تر ضبط کړل او ټوله نړۍ سیلبینه وه. ملګري ملتونه د بشر د حقوقو ادارې هغه چې په افغانستان کې ناري وي، د امریکا متحده ایالات اوس چې دومره ناورین رامنځته شو، اوس ځینې هیوادونه خپل غږ ږدي چې ډېره ناوخته ده. پاکستان کوشش کوي چې دا یو بهانه وګرځي. په داسې حال کې دوی ډېر قوي پولیس، استخبارات، پوځ لري، یو اتومي هیواد ده. دوی د خپل هیواد سرتاسري عادت باید ټینګ کړي، نه چې په افغان مظلومو کډوالو باندې بهانې وکړي او دوی ته بیا د نړۍ نه دوی په سر نورې پیسې لاسته راوړي، او یا هم هغه فشارونه چې ما مخکې ویلي د افغانستان په اوسنی حکومت راوړي تر څو خپلو مقاصد ته ورسیږي. دا یو غیر بشري کړنه وه. زه باور لرم چې تاریخ به په یاد وساتي چې پاکستان څنګه په لومړي سر کې چې ګټې وې افغان مهاجرینو تشویقول، خلک تشویقول او د خپل هیواد په ضد جنګول، دا به تاریخ ولیکي. خو زمونږ هیله دا ده چې افغان حکومتونه چې یو حکومت په بل پسې راځي، پر ځای دی چې مهاجرینو ته شرایط آماده کړي، برعکس نور مهاجرینو مزي طالبان راتګ سره څه لپاره یو میلیون افغان مهاجرین، افغانان کډوال شوي چې ډېره برخه ټول کډرونو دي، ته باید حکومتونه توجه وکړي. ځان دا اوس موږ خبرې چې اروپایي وادو کې په ډېرو نورو امریکا کې، کاناډا کې، ترکیه کې، په شرقي اروپا کې افغان کډوال ډېر ستونزې سره مخامخ دي. قانوني ورکول کېږي، دوی سره دوه مخه سیاست کېږي. دا باید هم ملګری ملتونه هم د افغانستان اوسنی حکومت دې ته توجه وکړي. او دغه افغان کډوال چې پاکستان کې پاتې دي، خپلې سرمایه باید انتقال کړي، کنه په دوم پلان کې دوی ته هم لارې جوړیږي. دا به د دوی په ضرورونو هم لاس پیل کړي. تاسو پوهیږئ چې پاکستان له هر نوع هغه شرایطو نه کار اخلي چې تر هغو افغانان وزروي، او د افغانستان د خلکو او جغرافیې سره د دوی دښمني ده. کله چې ګټي، زه باور لرم چې افغان ماجین به بیا ولم سوي چې کډوال سي او دوی ته ورشي تر څو دوی خپل هغه بزنس چې د ماجینو سره کړی ده ویکلي.
اندر سپ مننه کوم درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث اوري. البته د طالبان او د پاکستان د اړیکو د خکولو پر هڅو باندې غیږو دا چې د پاکستان حکومت څنګه د کډوالو د استلو په برخه کې ګړندی اقدام کړی دی. یو لنډه دمه به اوس واخلو.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ.
اندر سب د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر په دې ورستیو کې د پاکستان لخوا د کډوالو در ایستلو په موضوع باندې بحث وکړ. تر هغه مخکې ملا یعقوب هم ځینې څرګندونې کړې وې. امیر خان متقی هم ویلي وو په ټوله کې دغه د کډوالو در ایستلو موضوع داسې شو چې طالبانو ته فرصت ورکړ چې د پاکستان پر ضد باندې ځینې څرګندونې وکړي، هغه څه چې پخوا کم ښکارېدل. امیر خان متقی به د ټي ټي پي په مورد هم غږېدلی وو. یعنی په ټوله کې د دوی نظریات اوس داسې دي چې هغه د پاکستان ته چې څنګه انګیرل ویل کېږي چې هغه سې د هغه په خوښه باندې نه دي. نو فکر کوي د همدغو په ټوله کې لیدلوري او سیاست د بدلون او سمون لپاره پاکستان دغه سې هڅې کوي که څنګه د مولانا فضل الرحمن پر لیږلو او د ځینو نورو اشخاصو؟
زما په اند په رښتیا هم همدا خبره ده، ځکه چې دوی څو وزیرانو هم غږ کې پخواني صدر اعظم چې نواز شریف دغه هم غږ کې چې باید اړیکې سمې شي او مهاجرینو نوې سل شي او ځینو پښتنو مشرانو غږ کې کړی ده. خو دا ډېره ناوخته ده د پاکستان په دې کړنو سره، نه یوازې چې ځینې مشران ځان ته وهڅول د دښمنۍ حتی ورسول، افغانان هم دې تر منسجم کړل او هغه پخوانی مجاهدین چې د پاکستان غلامي کوله یا په طالبانو کې داسې کړی دي چې د پاکستان غلامي ته غاړه ایښې وه، هغه هم وسپوسل. د افغانانو د ملي یووالي لپاره دا یو ډېر ښه کار و چې پاکستان خپل دا تور مخ یو ځل بیا ښکاره کړ. خو دغه مهاجرین باید خوشحاله اوسېږي په دې شرط چې له موږ سره د افغانانو سره ملګري ملتونه نړیوال ټولنه مرستې وکړي، دوی خپل هېواد ته راستن کېږي. زما په اند نور هېوادو کې په ایران کې هم دا لړۍ روانه ده. دې ته باید شرط آماده چې یو دم یې د دوی راوستل دا یو فشار ده، یو بوج ده، انساني بشري ناورین منځته راځي. نو د طالبانو کوم مشرانو چرک پورته کوي، زه باور لرم چې افغان کرای کیږي خو خرچیږي نه. دوی به هم د پاکستان مخ پیژندلې او راغلو د ټي ټي پي موضوع ته. ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ موضوع ده او د پاکستان کې چې کومې توریستي ډلې جوړې شوي یا اسلامي دا د پاکستان استخبارات او فوج جوړ کړی وي، ځینې شاید اوس په مقابل کې غږ کړي عملي کوي، خو ځینې لا هم د دوی تر کنټرول لاندې دي. دا یوه لوبه کوي. پاکستان په نړۍ کې د توریزم د مور په نامه یادیږي او په خپل دام کې اوس راګیر شوی. امریکا او د نړۍ نور زبرځواکونه ګاونډیان اکثر ورباندې بې اعتباره شوي دي، ځکه دوی هڅې کوي د دوی لوی درسیز امریکا ته لاړه غوښتنې کړي دي. حتی د ډیورن د حملو غوښتنې له امریکا نه کړي او دای ویلي چې په طالب مشرانو باید فشار راوستل شي. زما په اند د دې په ځای دوی باید خپل ستراتیژي ته تغییر ورکړي او د خپل بام واورې مخکې مویل چې موږ روانه شوي او دوی باید په کور دننه کې د خپلو خلکو امنیت ونیسي، د خپلو خلکو مقابل کې سیاست وکړي. همدا اوس د دوی اقتصاد په ډېره لوړه کچه خراب ده. د دوی هغه کړنې دي چې یو حکومت هم تر اوسه خپله قانوني دوره نه ده پوره کړې. د دوی هر لومړی وزیر یا اعدام کیږي یا تختی او یا هم زندان ته لوږي، چې موږ همدا اوس وینو هلته یو موقتي حکومت ده او د اوس لپاره یو کرای شوی پښتون ښاغلی کاکړ لوسته چې هغه کوشش کوي چې واک ته ورسیږي، د افغانستان په ضد ډېر تبلیغ کوي. موږ پوهېږو چې په افغانستان دننه کې ډېرې ستونزې دي. طالبانو هم د ملګرو ملتونو د قوانینو سره سم حکومت نه دی جوړ کړی، د ښځو حقوق یې پښو لاندې کړي. خو پاکستان نورې غوښتنې نه دي. پاکستان خپلې ستونزې باید د افغانانو باندې پاکې نه کړي. پاکستان باید نړۍ ته جواب وایي، ملګرو ملتونو جواب وایي چې دوی په تیرو کې څه کړي له افغانانو سره، د نورو هېوادو سره څه کړي او له خپلو خلکو سره څه کړي. دوی د خپلو خلکو سره ډېر ظلم کوي. ټول زندانونه د افغان کډوالو او ځینو پښتنو مشرانو نه ډک دي، چې زموږ هلته خویندو په زندانونو کې زیږونو کې. دا د هر افغان او د ټولې نړۍ لپاره د شرم ځای ده چې په موږ دومره ظلم روان ده او بیا هم د پاکستان خبره باید ومنل شي. ټي ټي پي د دوی په لاس جوړ شوی ډله ده، دوی د خپل کنټرول کې د افغانستان سره موږ پوهېږو چې هغه افغانان دي.
یو څه بل رپورټونه هم داسې دي او ممکن ډېر مسایل راپور هم نشي، مګر هغه لویې حملې خو راپور کېږي چې په پاکستان کې وروسته لغه چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، پاکستان کې دننه بریدونه زیات شول، ان تر دوه چنده شول او تر ټولو دا وروستۍ حمله یې په دیر اسماعیل خان کې. او په هر صورت د ازادي راډیو
زینو اوریدونکو زموږ په فیسبوک باندې کمنټونه کړی دي کوم غختل پاغه اړه خپل نظر ورکولای شو په دې ورسته مسله باندې. پم دې مسله باندې موږ د ازادي روډ په پښتو فیسبوک کې لیکلی چې کابل ته د مولانا فضل الرحمن احتمالي سفر او د طالبانو او پاکستان د اړیکو د خوالي هڅې څومره نتیجه ورکوي که څنګه. زینو خلکو لیکلی لاغې ډلې حامد میناپال چې پاکستان هیڅ وخت د خبره د افغانستان په ګټه کار نه کوي ځکه دی وایي چې ډاکټر نجیب شهید که جمهوریت نسکور کا اوس امارات هم ورانوي. فرهان محمد لیکلی نظامی جنرال دی د ملا په لباس کې راځي خپلو یارانو سره ګوري. البته دا د کامنټ دی. افسر بدلون په نوم چا لیکلی د افغانستان لپاره به کومه خاصه پایله ونه لري احتمال شته چې د پاکستان حکومت پاکستان کې د وروستیو ناامنیو لپاره رالیږلی وي څو په د ده په خبره په اسلامي امارات باندې یو ډول فشار راوړي خو نتیجه نه ورکوي. محمد غنی لیکلی الله دې په خیر راولي. خراسان پکتیاوال لیکلی نتیجه نه ورکوي. او لال محمد خان هم درد لیکلی پر کونړ سیند بند جوړ شي دا د ټول افغانانو غوښتنه ده. صفت الله عزیزی لیکلی لده د خیر تمه ډیره لري خبره ده. زاهد افغان لیکلی د مولانا صاحب راتګ افغانستان ته ګټې لرلی شي که نور څه نه وي په خبره خو تر ټول پاکستان ښه پوهیږي دا ټول پاکستان مني چې نوموړی تر ډېره بریده په خبره پوهیږي. ښه قدیم شوقی په نوم یو چا لیکلی چې فایده نه لري د سفر. البته زموږ اوریدونکو دا میسجونه لیکلی وو په فیسبوک باندې تاسو هم کولی شئ چې د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې خپل نظریات را سره شریک کړئ. اندر صاحب د بحث په دې برخه کې غواړم وپوښتم چې د مهاجرینو جبری اخراج د دې لامل شو د پاکستان پر ضد باندې دغه څرګندونې په افغانستان کې حتی د طالبانو په لوړ پوړو لیکو کې وشي. په ټوله کې افغانان هم ډیر زیات ناخوښ دي په دغسې سختو شرایطو کې نړیوالې ټولنې او سازمانونه هم غبرګون ښودلی دی او دغسې په ټي ټي پي باندې هم د څه توقعات چې پاکستان له طالبانو درلودل هغه ویل کېږي چې نه دي پوره شوي. پاکستان په وار وار دا خبره کړې ده. دغسې پیچلي حالات چې راغلي دي دا بالاخره د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو هغه راتلونکی څه ډول کړي ځکه چې دوی ډېرې مشترکې پروژې لري لکه څنګه چې ذبیح الله مجاهد په خپل اول غږ کې وویل چې اقتصادي پروژې ډېرې مشترکې لرو. مثلا ټاپي یوه لویه برخه ده چې پرون د ترکمنستان هغه راغلی و وزیر د خارجي او ګڼ نور دغسې د منځنۍ آسیا او د افغانستان او پاکستان او د هند مشترکې پروژې دي. یعنی بالاخره څه به کېږي که دغسې حالات رینګلي پاتې شي؟
مننه کوم. لومړی خو به د خپلو هیوادوالو د لیکنو پاک ته ووایم چې نه یوازې ډاکټر نجیب الله شهید کا برانجین رباني دوی وژلی، ملا لوی ملا صاحب ملا مریم وژلی ده او دوی د افغانستان له خلکو او له جغرافیې سره دښمني لري. هر حکومت چې دلته راځي دوی قوي افغاني حکومت نه غواړي. د افغانستان کې جګړه غواړي، جګړه دوی په ګټه ده. لوبې کوي ډېر ډېر وزیرې هغه پلانونه د افغانستان لپاره لري. دا چې دوی اوس دا مولانا یعنی مولانا سور چلتار تړي زه باور لرم چې دا د افغانستان په ورانۍ کې ډېر لاس یې درلودلی ده. خو اوس که ما چې سر کړی دی ځینې مجبور کړي دي، مجبور له ګاونډیو سره اړیکې سمې کړو. د دوی نه په رښتیا هم خیر نشته ځکه د دوی ملا امام کلینر مامور سماورچی هر څوک د استخباراتو غړي دي. پاکستان ډېر کار کړی ده هسې که خپل استراتیژي ته بدلون ورنه کړي زه باور لرم چې دوی به خپل پلانونو کې ناکامي لکه څنګه چې تاسو ویلي او داغلی ذبیح الله مجاهد ویلي دي. موږ له ګاونډیو سره ښې اړیکې غواړو او د افغانستان جیوپولیټیک جغرافي موقعیت همداسې ده. ترانزیتي لاره د مرکزي آسیا او د جنوبي آسیا ترمنځ ده. که پاکستان خپل لار ته بدلون ورنه کړي او د افغانستان سره د یو بین دول د حقوقو او د ملګرو ملتونو د حقوقو په بنسټ ګاونډیتوب ونه کړي دا د دوی اقتصاد نور هم خرابیږي او د افغانستان لپاره هغه پخواني خوبونه چې دل چې دا به تل جګړه وي زه باور لرم چې نړۍ هم نور د افغانستان له شکو سره ده. او دلته باید یو داسې حکومت چې اساسي قانون لري د ملګرو ملتونو د هغو غوښتنو سره سم جوړ شي دا به د پاکستان او د ټولو ګاونډیو په ګټه وي. موږ یوازې پاکستان سره ستونزې نه لرو، ایران هم په دې وخت کې د امریکا لپاره ځینې هغه کلین تر سره کړي. پاکستان کې هغوی هم ډېرې غوښتنې لري، هغوی هم ډېر په دا پنځه څلوېښت کلو کې هم مخته شوي، ډېر مخکې راغلي حتی په پولو کې او زموږ اوبو دوی ته په وړیا توګه ورغلي دي او راغلو د کنال د سین په سر باندې جوړول د افغانانو کار دا د افغانانو څنګه د کل چې حکومتونه قوی کیږي خامخابه زموږ وګو مهار کیږي دین له هوادوال به هم وسیږي موږ به خپل واد رغو په صورت چې وسینی چارواکي چې طالبان دي د افغانستان د خلکو غوښتن ته غوږ نیسي او دلته یو مشروع حکومت چې د افغانانو په خوښوي جوړ شي دا به هم د سیمې او د نړۍ د هیوادو لپاره هم کوي او افغانان به هم نور له دې نه زیات لا تمیلونه زیات مهاجر شوي دي او لا هم هجرتونه کوي او دا به یو تلپاتې سولې ته مخه کړي. د پاکستان حکومت غوښتنې نور فکر کوم چې هغه خوبونه چې دوی لیدلي چې افغانستان به دوی پنځمه صوبه وي او په افغانستان کې به دوی لوړ لاسته دي دا یې له اوبو سره لاو شوي دي. ښه به دی چې د یو ګاونډي په توګه له موږ سره مخکې لاړ شي. دا د دوی د خلکو په ګټه ډېر تمامېدی چې او بل د ډیورنډ کرغړنې کرښې چې دیش کله نور پر کې دي قرارداد دوی دې ته هم ډېر او سیږي کوشش کوي چې د نړیوالو او د خپلو خلکو توجه د افغانستان لور ته راوړي ځکه ټي ټي پي په افغانانو بهانه کوي. دا د افغانانو کار نه ده. دوی د هڅې وکړي موږ چې د 50 کاله زموږ د حکومتونو مخالفین ساتل په بربند ډول د مجاهدینو تنظیمونه هلته وو د طالبانو هلته وو او دوی به ویل چې خدای دې نه کړي زموږ سره نشته.
ملی اندر سب خیوت یوت ظاهر دی چې طالبان داسیم چې ښکاری بی اړیکو نه دی. مثلا سراج الدین اخانی د ټي ټي پی او د پاکستانیانو ترمنځ دوه واری د خبرو منځګړیتوب وکړ بلکې درې واری په اوایلو کې. یعنی هغه دغه مسایلو ته په کتو دا چې دوی ډیر وخت په پاکستان کې پاتې شوی دی په هغه سیمو کې چې ټي ټي پی اوس ډیر فعالیت لري او نورې ډلې په همدې خاطر باندې د پاکستان حکومت دغه څرګندونې کړې دی او وایي یعنی په دې برخه کې غواړم چې په خپل طالبان هم هغه څه چخکاری په دې مسله کې یعنی ډیر د ملامتۍ ګوته که ورته ونه نیول چې هغه څه به مخنه وي. دوی په خپل منځګړیتوب کړی دی د اړیکو او دغه ته په کتو باندې دا وایي او تر څنګ یې مثلا هغه وسلې چې امریکا پرېښودلې هغه په پاکستان کې وسلوالو ته ورسېدلې او د طالبانو د حکومت په موجودیت کې دغه ټول مسایل باعث شول چې د طالبانو سره د پاکستان اړیکې یو څه سړې شي او بالاخره دغه څرګندونی وشي د دوی پر ضد.
په رښتیا هم زما په اند د طالبانو چارواکو هغه منځګړیتوب چې د پاکستان استازي به راتلل او دوی کولی چې ټي پي سره یوه لویه ډیپلوماتیک او استخباراتي اجتماع وه چې سوې ده او د پاکستان حکومت دا یو راز یو رقم چالو چې وی وایي نړۍ ته کوته چې دا دوی سره دي. په دا چال کې چې اړیکه به ځکه لري چې هغه هم پښتانه دي د خو هم پښتانه دي افغانان دي دا په دې معنا نه دوی د خپل امنیت ونیسي. موږ 50 کاله د جګړې او د توریزم قرباني شوي یو. دوی دا هم هڅې وکړي د خپل هیواد او خلکو لپاره د کوشنو کې ښه طرزالعملونه دي په کار واچوي تر هو د افغانستان لوري دوی ته څه خطر پېښ نه شي او دا چې منځګړیتوب شوی دا خو اوس دغه مولانا فضل الرحمن هم راځي د اړیکو لپاره منځګړیتوب کوي. دا دې معنا نه لري چې دوی به مستقیما هغوی تنظیموي بلکې بیا وایم چې دا د پاکستان لوري جوړ شوی او د هغوی د کنټرول لاندې خلک دي او خپله د خپل امنیت ورته سم کړي. دا او پاتو د وسلو په کله غواړم د وسلو خبره به بيخي وایي خو ته پېدو پاکستان زموږ د هیواد اردو درس کله مخکې ټول چرکلې زموږ ټول وسلې هلته دي. دوی کلشنکوف حکومت زموږ ټانکونو تیاری سره دي او دوی سره دغه توریستي لري. دوی
مګر د وسلو خبره خو خپل امریکایي چارواکم کړي او هغه بازارونه چې په دغه سیمو کې او په سرحدونو کې چې آزاد بازارونه ویل کېدل چې طالبان له دغه لارو ډېرې زیاتې مالیې او پیسې ترلاسه کوي. یعنی دغه راپورونو کې راغلي دي او خلکو له امریکا سره د مسایل شریک کړي دي.
جګړه امریکا ولې پریخوي دا وسی ولې دا مذاکرات دا چې وکړي چې یو ګډوډشن نه غي اوس جمهوریت سقوط کوي طالبان واک تر کېږي واضح خبره طالبان راته یو انقلاب بلل شو او په سردي ولایتونو کې وسم د ټولي پولي کنټرول څوک نشي کولای وچا پولي ورسره 2500 کیلومتر سرحد لرو. د دې کنټرول باید خپل پاکستانیانو کې او وسلې زموږ ډېر وسلې پاکستان ته ورغلي دي. په دې کې هم د پاکستان د استخباراتو لاسو دوی پخوا هم د نور توریستي ډلو په واسطه د افغانستان ډېر وسی وړي. دا نو نشکره چې اوس ټول ملامتیا په طالبانو راچو. طالبان واکر سي دي فکر نه کوم چې اوس په وسلې پاکستان ته ورولېږي. خو دا چې په اول اوایلو کې څنګه چور شوی څنګه وسلې توریستان لا تورګ دي دا پښتنه باید د ناټو د غړي وادو د امریکا همداسې د ګاونډیانو او د هغې وادو چې
سلامت
اوسئ. 15 دقیقې بس هم دلته ختمیږي. له تاسو اورېدونکو هم کورمودان مننه کوم، او له احمد خان اندر صاحب هم مننه چې په دغه بحث کې راسره اشتراک وکړه.
کورمودان مننه.